صفا صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائی رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي، چېرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو هیله ده. تر پایه سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړي چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. او د اروپایی ټولنې یوې ویاندې مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړله. افغان قونسل حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څېړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګېدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 2950 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې دغو کسانو کې 2 تنه په شهادت رسېدلي دي او 1 تنه ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 اوریزه لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبه پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شل اوریزه مسابقې د نومبر پر 14 شپاړسمه او 13 کوي او بیا به په آخر کې یوه ټیسټ مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیره شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
د وسویو د شقلمه تاریخي اثر شو خو درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې ننداري ته خودل شوې وي. زمونږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي اثار راغون شوي. د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړونکې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړونکې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیمو ګاز تزریق یا پیچکاري کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې وویل هیواد به نن چهارشنبه 1040 سنټرفیوژونو ته د یورانیمو ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک کراب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساري. تر دې یو ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آیار شپږ له دوه برابره پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه بلل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیوني شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ یې په ګډه چلوي داسې وویل:
самое, наверное, как бы самое большое препятствие вот этому процессу то
хай до украины соли просаки тртуло лой хан русияви заня обе тарафа лоре гани халдачи де дешхри ю омда бархавала да катам просми довал дуи даси нагнал киги де литвания да барно чар وزیر وای موسکو په اوکراین کې بلتون غوښتن کو تاوی چې پریا موافقه سلا کې دوه ارتیا لري او موږ به مومبرسته کو خو په عملی دګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږکال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا آی ټي یو دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په ودې هیوادونو کې د انټرنیټ د خزینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوی دی. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشتي. کسان په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې شوي خو ویل شوي چې په افغانستان کې تر ښځو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مولا ازادي رادیو وبردل د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي یاده کړې خو جمهوري ریاست بیا د دغې طرحې ننګه کړې ده.
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
حکومت څو ورځې مخکې اومادهی طرحه وړاندې کړه چې له بیلابیلو لورو سره مذاکرې مهمه برخه جوړوي. په پام کې د ولسي جرګې او پلاوی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې ده چې ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیرونه د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وې. یو مظاهره چې وویل
موږ ته هیڅ پروا نه شته، ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلي یو، څه د قائدین حکم یې هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلي یو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تګ او ولسمشر کېدو په اړه یو ډېر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیرې د یوې برخې کیسه داسې وایي:
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینې تپلیڅې ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده، موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله دغه ومادي طرحه غیر واقعي بللی. د عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرائیه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلام مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون سېشنبه د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لیرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي ځکه د اجرائیه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دغه طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته سوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې سوې دي.
د حکومت اجرائیه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبرۍ وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبرۍ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریوي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دوه ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني ښودلې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه په پام کې ده چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ولاړ شي چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړم اقرب په 15 او 16 دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخې دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګوب لا وخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استاذ نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هر شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو وېره کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیره اونۍ د نړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شوه چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخې په اوږدو کې دې خواته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی، دې خواته دې غاړې دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دو درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبلم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمي ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی پخوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په هماغه دماغ ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی، د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې د دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه هم دې خوا ته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
والی اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشا په سنگرونو کې ناست دي. آیا وضعیت دغسې دی، یعنی هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل شي؟
بالکل، هلته هم د نړۍ ولسوالۍ ته مغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لاغم لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خوا ته هم پوځي تحرکات چون سیمه یو بل ته نږدې ده ښکاري، نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوانه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاري صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی چې پر ځینو وړو مسایلو باندې اته د شپې ناوخته غونډې رابلل شوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې له کلونو راهیسې راکېټونو ورباندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی، په هغه کې په غږ وکړو، هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریځ څرګند کړ، یو پریکړلیک یې ولیکه، یو اعلامیه یې ولیکل او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه هغه خپل موقف او دریځ په دې برخه کې څرګند کړی دی، لا هم جدي دی. داسې نه وایي چې ګوندې که د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي، په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب د کونړ ولایت استازی ده وویل چې د یو ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي راديو ته وګست دولت شپګنې منځنۍ چپا او افم 3.15 باندې خبرونه کوي. که یوې خواته رسنۍ او خبریالان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې ښه او مثبت رول ترسره کولی شي، نو بل لور ته په غزنی کې ځینې خبریالان وایي چې رسنۍ او خبریالان دې د همدغه نفوذ په استفادې د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور رالیږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کېږي، نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي، سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي، د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت په رښتیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپله وجبه مسلکي وړتیا په کار واچوي، سوله اتمی انشاءالله تمینېدای سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله بلهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواروي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي، که له دغه کار څخه ډډه وکړي، د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د ژیړ ژورنالیزم څخه مخه راوګرځوي، نو به دوی وکولی سي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. ژیړ ژورنالیزم دی چې تر ډېره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډېره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډېره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کېږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولی سي.
باور کامل دارم که خبر نیست.
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي. دوی مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولی سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي. اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش
ورکړي.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولی سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
مؤثریت بیخي زیات په ورسیو کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، له یو ډلو ترمنځ تفاهم رامنځته کولو کې زما فکر باندې ډېر مثبت رول ادا کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پلوره چول کېږي چې هغې د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل ژورنال خپرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوي راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال راپدې خوا په افغانستان کې د 122 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل ژورنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکي چارو او له لویو سره په نهو برخو کې لګېدلې چې 114.1 میلیارد دی یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوي دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 116 میلیارد ډالر ژمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل ژورنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یوه راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسېدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبرې راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل ژورنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکي نقیب الله هاشمي خبرې راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړی وای. د لویدیځې بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریدونه کړی دي چې لدې عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوي دي چې خپل کار پرېږدي او په ځینو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوي دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکي خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او صحي مرکزونو 400 حملې شوي دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانېدل په دغه هیواد کې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپله 15 کلنه دوره حتما پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکېچ د ختمېدو هڅې ناکام شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکېچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه شوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه شته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا شي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهره پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات واړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه له خپل طرفه زخه دی، خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو، څه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کول لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لږ تر لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوی دی. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچیان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار له شکمش لیکلي حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقیق له لوګر لیکلي دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په څو میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. تاسو هم کولی شئ د افغان ویسیم اس ام اس او اتلس پروژې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نوم راواستوئ، په مهمو مسایلو باندې لنډه تبصره وکړئ او تاسو ته به یې خپاره کړو. ورځو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی. په بخښنې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلي پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې یې هلته کړي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دغه ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویان دی له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی، 8:00 بجې او 1:30 دقیقې دی. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببرک کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور په چک سلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1980 او 1990 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړه چې په چک سلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چک سلواکیا چارواکي د ژوند په اړه اندېښمن و. دی له کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګله کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چک سلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا STB تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیز کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شول. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی ماڼۍ ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د STB د 301 پاڼو محرم او اسنادو معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چک سلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات اعلانی شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاتې سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چک سلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د واک ته رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد تریکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسېدو وروسته کارمل د تریکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چک سلواکیا خفیه پولیسو یا STB کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د STB د 1980 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو
ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یو ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بی په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټی بی د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بی د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوی افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالی او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بی اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بی خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی و او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې د خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. ده وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بی د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټی بی دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسېدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې و. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابل ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې و او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټی بی په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسې، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطن غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅې اوسنی ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلي کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملش ازادي راديو ته ویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل پنوم یو کس وو چې څرګنده و د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه وو او تل به یې یو څه لوستل. کله نا کله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد درې ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده دا هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د المونیم په کارخانه کې یوه پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمېر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په ازاده توګه خبرې کولې، حالانکه سلواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نومونه یې هیڅ چاته نه و معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نووي چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاتې سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیر کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي، لیکونه ولېږلی سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلی سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه ایس ټی بی معلومات نه دي خپره کړي. د ایس ټی بی یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته ایس ټی بی د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ایس ټی بی یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د ایس ټی بی اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د له منځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. ایس ټی بی پولیسو وموندله چې افغان سفارت په وروستیو کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې ایس ټی بی په چکسلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل شول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ شو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل شول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په هماغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د ایس ټی بی د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په خبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې ایس ټی بی راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چک سلواکیا څخه ووت. د ایس ټی بی په اسنادو کې آخري ځل د ده نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چک سلواکیا کې پاتې شوې وه. د چک سلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوی چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سو چې کارمل له چک سلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د ده په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوی وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د ډسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د ډسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت شوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکۍ له واکه لیرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاد وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاد د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پریکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمیر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. گاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلام مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې له محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نه کلنه جګړه کې وژل سول، میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1990 کال پورې دوام وکړ، کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ. په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل شوه چې په 1990 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای شوی و، چیرته چې د اینیې له سرطانه د 1990 کال په ډسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ شو.
ازادي راډیو لوونه ترو آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصره پرته خبره کوم. څو وکولای شو چې ډیر پیغامونه راوخلو نو دا اونۍ د کوم مسول سره مرکه نه لرو. فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کوم. نو هله د شي تاسو ووري او نو خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو د هغوی جواب را واخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دغه د شخصي پونټونو څونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل کیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص د دې پونځي په باره کې کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کورنۍ به وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري ده. ډېر مننه زده دی راځو ځخه و سلام.
بلی السلام علیکم، کرښه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی ولسوالۍ لوی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته پېښ کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته، نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نهسه ګرځې دله د غلو په تور مو نیستې. ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې، موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه په کیک معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ته کښېږدي. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوې ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو شاغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد د پیغام پریږدم. دا غزمر د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی. ورداغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع، بیا د اختر پر یو څه سړک وتی، د اختر بعد یې کار د اختر د مخه کار بند کی. نو بیا کار بند دی، هغه ته کدا خپل سامانونه وشانم یو ولر نه کړی کړ. دا سړک یې پر نیمایي باندې پیښو، نیم سړک یې دمبر کړی دی، نیم سړک پات دی. دا نیم سړک پات دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره لرو، موږ شپه خاتم سره سو سڑک
السلام علیکم، زاده دی رادو کارکون کوریدن کو ته زما خوانا. السلام علیکم ټولو ته، زه د افغانستان لړپورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دی. دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره، پنځه اویا تنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي څونه کو دا ترازو مخکې بند و، بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او ښې روپۍ ډبلې اخلي او وروره سرک نوی سرک جوړ کړی. دا بیا سرک پہ تباہ و برباد کئی دا غداران تو وای اور دا تباہ و برباد دا سو سے وطن غدار کئی وطن غدار وطن سر غداری کئی دا مچیران رو را کانچے پکرادات وار کی رو را کال کرادات اتی بے غم ٹیلر والا نا روپیہ خلی موٹرون آویا یا پنزا یا کن زغال پاکستان تا پا گردیر پا لوگر جس پا شاری ناو بند پاکستان تا اوڑی دی مخنوائی دی اوکی دا سرک نوی جوړ شو چې بیا غر کو پار کوي دا دا خیانت م کوي دا ورور غټو چارواکو ته دا خبر دی ما ورسی دی ورور او دا خامخا نشر کوي ګوره زه لمبر نه لرم چې دا غلو غټ غټ غلو ورسیم غلمبر نه سره سره سلام دې زه سم سړی سره خبره پوي سم ځان او خو مسلمان تلای او دا پیغامونه مې ورسی ټول خلکو ټول پر چارواکو السلام علیکم السلام علیکم بس لا ده مبارات خاطر په تبعات کې تراتیشتن تاریخ باندې زه د نیمروز خراروانم د هلمند وخت د شپې تقریبا د 3 بجې به د غورغوري په څنګه کې د پولیسو راښکته کړ په څه شي باندې راښکته ما وایم دا پښتنه وکړه ما ول مشکل څه شي دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري ما ولیا کله راښکته کوم څه په لاخې مو ولم په څه شي باندې یوازې ما دا یو پښتنه کړې دا دا جرم دی په افغانستان کې ژوند کول جرم دی پولیس چې څه پاره د خلکو مجرمینو مخالفت کوي خپل جرم کوي موږ دې پولیس څخه متو کوو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سلام علیکم نن په ځل دین د هلمند شګا شر ته مالک درس نه ولې دلته د هلمند شګا شر د سرافان د مرکز سره نه ګندار دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتي یعنی ما یوین دی چې کوم څه غمه د خورلې دا وس نه هل جر زیات په بد حالت کې دي تقریبا د خلکو دخلیت د دونی میاشتې کې چې د لاس د هلمند شاولې څخه هله کوم چې د دوه دوه کسان هغه وخره سلام علیکم
هلمند نه اړې کني ولې دا او د حکومت د دایر لرم چې دا سرکار ته په بار کړه کې اولاد یو نمبر یې زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نمج ساور کې نه بلور کې کوم دي چې ما سړي خلک سره
هلو سلام علیکم زه په کولا دی پکتیا ولایت نه خبرې کوم او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډیره ګران دي او کسابان چې کوم رحمت دی غنه ډیر او چته خرڅوي او اوس څور دي کې دولت دي دولت باندې کوي کسابان موږ دولت ته غوښتنه لرو دا کسابان تر څو خلاص نه کیږي تر څو خپل رحمت دي دولت عملی نه کی دولت 200 روپیه نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر خېګ دان کوي موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي چې د هر شي نرخونه ډیر زیات ورسوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا یو څه وخت ډیر مننه
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټول لارې باندې دي همال اشرف غنی زه راځم له کیږي چې ازر ولسوالۍ دی سړک را پوښ کې هو سلام پری خلم
السلام علیکم عبد الله د زابل ولایت د پیغام پروګرام زیاد زابل ولایت د بلایي څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په اړه نه لرو او د شریعت په اړه ته ډیر زیات ضرورت لرو تقریبا د ایا تنځایا د څوخه کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالی دارالعلوم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي بکړې نیما پاتې دي نو کومسته د شریعت څنګه د دولت په خاطر راکو چې هم دې مسترا کوسي او کچېره د دولت په خاطر خنې نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وستنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسر ته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړو او په نور ولایت کې خپل ذکر سر ته ورسو مشکلات لرو السلام
مننه کوم دوستانو هیله ده چې تاسو د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکي او یو حل لار ورته پیدا کړي مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تل د همکاري جاري ساتل د ډیر مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي موږ کوشش کوو چې شي د همدی خبرونی لاله استاسو د سیمه ستونزي د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو خلارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډیره استاسي ټولنیز ستونزې راخلو د سیاسي او نورو امنیتی ستونزې لپاره موږ ځنګړي خبرونی لرو او تقریبا هر ورځ پر همدی مسایلو باندې موږ راپورونه لرو مرکې لرو د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې استاسو د ټولنیز ستونزو لپاره ده، نو تر بلې خبرونه پورې چې بیا هم ستاسي نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو رسو ستاسو ښه اجازه وړ پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.